پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه دوستانو ستړي مشهید ازادي رادیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه کې مو زه اجمل احمد له خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په دې خپرونه کې اورئ چې نن په کابل کې یو شمېر سیاستوالو، پخوانیو او اوسنیو چارواکو او د ولسي جرګې ځینو غړو د افغانستان د لوی ملي ائتلاف په نوم د یوې سیاسي ټلوالې د رامنځته کېدو اعلان وکړ. خو مخکې له دې چې رپورټونو ته ورشو، په مخکې د دې ساعت خبرونو ته ملالۍ بشیر د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروري.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې. د کابل امنیه قمندانۍ په کابل کې د نننۍ انتحاري حملې اکثره قربانیان د ملي امنیت سرتېري ښودلې دي. د کونړ امنیتي چارواکي د دې ولایت په ماڼوګي ولسوالۍ کې د اسلامي دولت ډلې د درې وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي شمالي کوریا له دې ژمنې سره سره چې د اټومي وسلو د له منځه وړلو لپاره یې کړې، د اټومي بمونو لپاره د سون مواد تولید دوام ورکوي. بشپړه خبرونه. د کابل امنیه قمندانی وایي په کابل کې د نننۍ انتحاري حملې اکثره قربانیان د ملي امنیت سرتېري دي. د کابل د امنیه قمندانی ویاند حشمت سانکزي په دغه حمله کې د اوښتو تلفاتو په اړه چې نن سهار وختي د پنځمې امنیتي حوزې اړوند د باغ داود په سیمه کې وسوه وویل:
نن سهار شاوخوا 15 بجې د کابل ښار پنځمې امنیتي حوزې اړوند د باغ داود په سیمه کې کله چې د ملي امنیت سرتېرو کاروان تېرېده، زموږ د بریدګر بریدې کوي چې د لومړنیو معلوماتو له مخې په دغه برید کې څلور تنه وژل شوي دي او 15 تنه نور ټپیان دي. پېښه د څلور په حال کې ده. تر اوسه پورې دقیقه مشخصه نه ده چې مرجوب له ولسي کسانو ته وښي ده او که نظامي جزئیات وروسته سره شریک.
وسلوالو طالبانو د دغه حمله مسؤلیت اخیستی دی. د کونړ امنیتي چارواکي د دې ولایت په ماڼوګي ولسوالۍ کې د اسلامي دولت یا داعش ډلې د درې وسلوالو د وژل کېدو او د یو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د کونړ امنیه قمندانۍ ویاند فرید الله دهقان نن ازادي راډیو ته وویل چې داعش ته دغه مرګ ژوبله د دې ولسوالۍ په کورنګل سیمه کې چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو له پرون سهار راهیسې عملیات پیل کړي رسیدلې دي. دهقان وایي په روانو عملیاتو کې افغان ځواکونو ته کوم زیان نه دی رسیدلی، خو د مخالفینو په ډزو کې یوه ماشومه ټپي سوې ده. د راپورونو له مخې د پاکستان د پارلماني انتخاباتو لومړنۍ نتایج سوي نتیجې ښیي چې د عمران خان په مشرۍ د پاکستان د تحریک انصاف ګوند، د شهباز شریف په مشرۍ د واکمن مسلم لیگ نون او د بلاول بوټو زرداری په مشرۍ د پیپلز ګوندونو څخه مخکې سوي دي. که څه هم د پاکستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې وروستۍ نتیجه به نن د ورځې په وروستیو کې اعلان کړي، خو رویټرز د لومړنیو نتیجو پر اساس راپور ورکړی چې د عمران خان ګوند د مرکزي پارلمان د 202 څوکیو په ورته کسانو کې د مستقیمو رایو پر اساس ټاکل کیږي، 114 څوکۍ خپلې کړي دي. د مسلم لیگ نون ګوند چې مشرۍ اوس د نواز شریف ورور شهباز شریف کوي، تیره شپه له مخکې اعلان وکړ چې د دغو انتخاباتو نتیجه به ونه مني، ځکه په هغو کې د ده په وینا پراخه درغلي سوې ده. د راپور له مخې د نواز شریف نون ګوند د لومړنیو نتیجو پر اساس د پارلمان 68 څوکۍ او پیپلز ګوند هم 10 څوکۍ ګټلې دي. د پاکستان مرکزي پارلمان یا ملي اسامبلۍ 342 څوکۍ لري چې 68 یې د ښځو او 10 یې د نورو غیر اسلامي اقلیتونو لپاره ځانګړې سوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي شمالي کوریا له دې ژمنې سره سره چې د اټومي وسلو د له منځه وړلو لپاره یې کړې وې، د اټومي بمونو لپاره د سون د موادو تولید ته دوام ورکړی دی. مایک پومپیو چې پرون د سنا جرګې د بهرنیو اړیکې د کمیټې په غونډه کې د جمهوري غوښتونکو او ډیموکرات سناتورانو له سختو پوښتنو سره مخامخ و، دا ومنله چې د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون تر اوسه د خپلې هغې ژمنې په عملي کېدو کې پاتې راغلی چې له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره یې د جون د 12مې په کتنه کې کړی. خو پومپیو دا هم ویل چې د شمالي کوریا په وړاندې د زغم ډیپلوماسي پرمختګ کوي، خو دای به پرې نږدې چې هغه له نتیجې پرته پای ته ورسیږي. وروسته له هغې چې په یمن کې د ایران ملاتړ حوثي یاغیانو د خوا د تیلو لیږدونکو پر دوو لویو کښتیو یوه حمله وسوه، سعودي عربستان پرون اعلان وکړ چې د سره سمندرګي د تنګې له لارې د تیلو انتقال د موقت وخت لپاره ودروي. د سعودي عربستان د انرژي وزیر خالد الفلی په یوه بیان کې وویل چې حوثي یاغیانو پر دغو کښتیو چې هر یوې 2 میلیونه بیلره تیل لیږدول حمله وکړه چې یوې ته یې لږ څه زیان رسېدلی. هغه وویل که د راکټي حملې په ترڅ کې تیل لیک سوي وي چاپیریال ته به ډیر زیان ورسوي. او په پیکینګ کې د امریکا د سفارت مخې ته د چاودنې راپور ورکړل سوی دی. پر ټولنیزو رسنیو خپره سوې ویډیو د سفارت مخې ته ولاړ د پولیسو یو موټر ښکاروي چې شاوخوا یې دود دی. د چین د دولتي ورځپاڼې ګلوبل ټایمز د راپور له مخې یوې ښځې غوښتل ځان وسوځي. راپور وایي چې پولیسو دا ښځه نیولې ده. د ګلوبل ټایمز راپور د چاودنې په اړه معلومات نه دی ورکړي. په چین کې د امریکا د سفارت لخوا هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویل سوي. د خبرونو پای.
خبرونه ملاحظه راډیو نو اوریدل. ملالۍ بشیر در ته وړاندې کړل. دوستانو وړاندې په خبرونه کې دا رپورټونه موضوعات لرو. نن په کابل کې یو شمیر سیاستوالو، پوخانی او وسنیو چارواکو، د ولسي جرګې ځینې غړو، د افغانستان د لوی ملي ائتلاف په نوم د یوې سیاسي ټلوالۍ د جوړېدو اعلان وکړ. دا ټلواله څوک دي، څه غواړي؟ په دې اړه به له کابله رپورټ ولرو. ولسمشر محمد اشرف غني بادغیس ته تللی دی او هلته یې د قلعینو د برېښنا سټېشن پرانیستی دی. په دې موضوع هم رپورټ لرو. همدارنګه به مو پکتیا ته د افغانستان د دفاع وزیر، د کورنیو چارو د وزیر او د ملي امنیت رئیس په ګډون د یو هیئت له سفره خبر کړو چې د افغانستان د دفاع وزیر ویل ډېر زر ښایي د حکومت لخوا د وسلوالو په وړاندې یو بل اوربند اعلان شي.
انقریب ممکن دور دوم آتشبس اعلان شوه. نیروهای امنیتی و دفاعی و اداره محلی ما باید آمادگی به این داشته باشه که ما مطابق پالیسی دولت، مطابق هدایت دولت، برنامه صلح را دنبال بکنیم.
د پاکستان د پارلماني انتخاباتو نتایج را روان دي او نوې خبرې پکې زیاتېږي. په دې اړه به مو تاسو ته تازه حال وړاندې کړو. تر اوسه پورې د رپورټونو داسې ښکاري چې د تحریک انصاف د عمران خان په نوم په مشرۍ ګوند په رایو کې او په ګټونکو کې تر نورو مخکښ دی. که وخت و ځینې نور رپورټونه هم لرو، له پک سره واوسئ. یو کلی زرغګونه او ډراما او د ډرامې پر موضوع بحث هم له یاده مباسئ. د خبرونې لومړی رپورټ ترازو. نن په کابل کې یو شمیر سیاستوالو، پخوانیو او وسنیو چارواکو او د ولسي جرګې غړو د افغانستان د لوی ملي ائتلاف په نوم باندې یوه سیاسي ډله اعلان کړه. دا چې دا ډله څوک دي، څه غواړي، حدیث پردیس د دوی د نننۍ غونډه تعقیب کړې. هم د اوس سره د کابل په سټوډیو نه په تماس کې دی. پردیس به خبرونې ته ستړی مشي، له تا به واورو چې په دغه نوي ائتلاف کې څوک شامل دي او څه غواړي.
مننه صاحب، سلامونه. نن لکه څنګه چې تاسو هم یو څه اشاره ورته درلوده، د پخوانی حکومت یو شمیر چارواکي، د ولسی جرګې غړي او د اوسنی حکومت د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم په ګډون یو شمیر چارواکي په کابل کې دوی سره راټول شوي وو او د افغانستان د لوی ملي ائتلاف په نوم د دغه ائتلاف موجودیت اعلان کړ. تر اوسه پورې چې د غونډه روانه ده، درې ویناوالو خبرې کړې دي. د غونډې په پیل کې د ولسي جرګې لومړي مرستیال همایون خبرې وکړې او د ویل چې دغه ائتلاف په دې هدف رامنځته شوی چې د ده په خبره په افغانستان کې اوسنی ناسم وضعیت د دې لپاره حل لارې عمومي، او همداراز د انتقاد وکړ چې حکومت هم په یو شمېر مواردو کې د ده په خبره خود کامیګي کوي او دوی ته البته سیاسي احزاب او سیاسي شخصیتونو ته درناوی نه لري، نو دوی ځکه راټول شوي دي. ورپسې د بلخ پخوانی روحانی ولی عطا محمد نور خبری وکړي. د خاغلی نور خبری یو څه توند وی د پدریو مهمو مسلو تمرکز درلو. د لومړی مسله دا و چې د ویل ک وضعیت همداسې دوام کوي او حکومت له سیاسي احزاب او سیاسي شخصیتونو سره مشورې ته نه کینی او یا د دوی سلا د چارو په سمون کې نه غواړي، نو وضعیت به بیا داسې یو حالت ته رسیږي چې بیا به سمول اسانه کار نه وي. خدای چې په دې برخه کې د خاغلی نور د خبرې او برخه لوریدونکو سره وو.
تا چند روزی دیگه نخبه ها و کارشناسا جمع میشن، حدود از حدود تاسیسی رو اعلام میکنن. بعد از این اعتراف نماینده هایش با اعتراف حراست و انتخابات بحث میکنن، با تیم جناب کرزای صاحب شخصیت ملی افغانستان و با طرف ها و تیم های مختلف دیگه که حضور دارن، با اعضای سیاسی قدرتمند دیگه که حضور ندارن، با اینا بحث میکنن، با یک طرح واحد، با یک فکر واحد، با یک دید واحد، بعد با در آخر با یک تکت واحد با بیان خود برآمدن.
آن صاحب د خاغلی نور بلنی وکدا و چې د خبره په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما چې د ویل تر اوسه پورې مونږ چاره ارزیابي کړی دي، دوی هم طرف نیولې د انتخاباتو په مسله کې او غږ وکړ چې نړیواله ټولنه او په خاص توګه د ملګرو ملتونو په افغانستان کې د انتخاباتو په ترسره کېدو کې خپل مسولیت ترسره کړي او د دوی اواز واوري. ورپسې د جاري اسد دوی مرستیال هم خبرې وکړي. خاغلی حقیق خبرې تر ډیره د ولسمشر هغه وروستي انتقاد ته چې په سیاسي حزاب وي کړی وو هغې ته متمرکز وي، او ده ویل چې سیاسي حزاب په افغانستان کې په دې څلور لسیزو کې وو او د ده په خبره په دې تیرو ولسو کلونو کې پیسې مصرف شوې چې سیاسي احزاب دوی لمنز یا د دوی موجودیت او د تر سوال لاندې راشي. خو دوی ویل چې د ګڼو پیسو له مصرفېدو سره سره بیا هم دوی موجود دي او د افغانستان د وضعیت د بهبود لپاره خپل پروګرامونه لري، او دغه ائتلاف چې اوس اعلان کړی په دغه چوکاټ کې به دوی خپلې چارې مختوړي. بلیان صاحب
ډیر زیاته مننه. دوستانو حدیث پردي سوچي له کابل یې د هغه ائتلاف ته جوړېدو او پر حکومت د انتقادونو حال راکړ چې د حکومت پخانی او یو شمیر وسنی چارواکي پکې شامل دي. د ولسمشر محمد اشرف غنی لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم او د افغانستان د اجرائیه رئیس مرستیال محمد محقق د دې ائتلاف له مخکښو غړو نه دي. د چې د حکومت په ځانګړي توګه د ملي یووالي د حکومت چارواکي د دوی د انتقادونو په اړه څه وایي، زموږ په راتلونکو خپرونو کې به هڅه وکړو چې د هغوی عکس العمل هم راواخلو. اوس هم کابل کې له بل همکار سره تماس نیسو، اجمل تورمان سره چې همدا اوس د کابل په سټوډیو کې دی خبرې کوو. له ده به دا واورو چې نن افغان ولسمشر محمد اشرف غنی بادغیس ته تللی او ویل کېږي چې دغلته یې د برېښنا د یو سب سټېشن پرانیسته کړې ده. تورمان صاحب، تاسو د ولسمشر د سفر په اړه بادغیس ته که جزئیات راسته ووایئ.
بله ان سپ تاسې د ازادي راډیو اوریدونکو سره سلام په وړاندې کولو سره، لکه څنګه چې تاسې وویل افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن سهار بادغیس ته رسیدلی دی او هلته په رسیدو سره سم یې د ترکمنستان د وارداتي برېښنا سب سټېشن پرانیستلو. راپورونه داسې دي چې ولسمشر غنی به د دوه ورځو لپاره په بادغیس کې وي. د بادغیس د والی ویان خاغلی جمشید شهابی هم ازادي راډیو ته ویلي چې ولسمشر په دغه دوه ورځو کې په بادغیس کې د ځوانانو لبیلابیلو ډلو له علماو او دغه شان له امنیتي چارواکو سره وګوري. د یادونه ده چې د ترکمنستان د وارداتي برېښنا تړونه ته کال وړاندې د سانیر په نوم له یو ایراني شرکت سره و چې د خراب امنیتي وضعیت او د بودیجې د نشټوالي له امله یې کار وځنډید. اوس دغه سټېشن پرانستلو سره به د بادغیس مرکز قلینو او د یاد ولایت د یو شمیر ولسوالیو ګڼ شمیر اوسیدونکي له برېښنا برخمن شي. افغان ولسمشر داوس په یو غونډه کې له خبریالانو سره د ازادي رادیو په راتلونکو خبری سرویسونو کې به له بادغیس څخه د ازادي رادیو خبریال په دې اړه بشپړ جزئیات له اوریدونکو سره شریکي. بله ان سر
ډیره زیاته مننه دوستانو. اجمل تورمان وو چې بادغیس ته د ولسمشر د سفر له تفصیلاتو خبر کړو. تاسو موږ غل ازادي رادیو نو ورځ موږ پرونی هر ورځ سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي.
ازادي راډیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمېزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دوستانو اوس هم څو اقتصادي خبرونه چې خان محمد سیند دروري.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی تیر ماخام په عربي متحده اماراتو کې لمیشتو سوداګرو او پانګوالو سره د ارګ په ماڼۍ کې وکتل. د ولسمشرۍ ماڼۍ نه په یوې خبره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې یو افغان پانګوال آمادګي ښودلې چې د برېښنا، طبي داروګانو او غیر الکولي مشروباتو د تولیدولو، د نقلي وسایطو د تمځایونو، تفریحي پارکونو او ترمینلونو د جوړولو په برخو کې به پانګې واچوي. اعلامیه وایي ښاغلی غنی دغو سوداګرو ته ویلي چې د صنعتي پارکونو د جوړولو، د برېښنا د تولید او داسې نورو برخو کې به له پانګوالو سره د ځمکو مرسته وشي او نورې اسانتیاوې به هم ورته برابرې شي. په اعلامیه کې د ښاغلي غنی له قوله ویل شوي چې اوس د هیواد نه ولایتونو ته برېښنا رسېدلې او تر راتلونکو دوو کلونو پورې به ټول ولایتونه له برېښنا نه ګټه واخلي. د انګورو او میوې د پروسس د فابریکې د جوړولو چارې بشپړې او په پام کې ده چې د پروسس د دستګاه له نصبولو وروسته فعالیت پیل کړي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي چې دغه فابریکه د پروان ولایت په بګرام ولسوالۍ کې پرته ده چې د بوستان سبز د کرنې او مالدارۍ شرکت پکې د میلیونونو ډالرو مرسته کړې او د کرنې او مالدارۍ وزارت ورسره د کارډ اف د پروګرام له لارې تخنیکي مرستې کړې دي. د کرنې او مالدارۍ د وزارت د معلوماتو له مخې د انګورو او میوې د پروسس دغه فابریکه په یو ساعت کې د لسو میټریکو ټنو د پروسس او په جزونو د 15 میټریکو ټنو د تبدیلولو ظرفیت لري. د دغه فابریکې له فعالیدو سره به 300 کسانو ته د کار زمینه برابرې شي. نن د کابل ښار په سرای شاهزاده کې بهرني اسعار له افغانۍ سره داسې بدلیږي. یو امریکایي ډالر 2 افغانۍ 60 پوله، یو پاوند 90 افغانۍ 80 پوله، یو یورو 40 افغانۍ 80 پوله، د اماراتو یو درهم 19 افغانۍ 80 پوله، زر هندۍ روپۍ 1080 افغانۍ او زر پاکستانۍ کلدار 1550 افغانۍ. او نن د کابل ښار په مارکیټونو کې د ځینو خوراکي موادو بیې داسې دي: د قزاقي غوړو یو بوجۍ 1200 افغانۍ، د وریجو یو درینی منه بوجۍ 2000 افغانۍ، د بورې یو 50 کیلوې بوجۍ 1600 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1050 افغانۍ او 1 لیتر پټرول 1550 افغانۍ او 1 لیتر ډیزل 1050 افغانۍ. دا ول ازادي رادیو نه د نن ورځې سو اقتصادي خبرونه.
دوستانو زموږ غږ لاسادي راډیو ناوړه اقتصادي خبرونه مو واوریدل. ټاکل شوې ده چې نن په پاکستان کې د پرونیو پارلماني ټاکنو لومړنۍ نتیجې څرګند شي. د پاکستان په 20 کلن تاریخ کې دا دوهم وار دی چې یو ملکی حکومت خپل قانوني دوره بشپړوي او سیاسي واکمني به د عمومي انتخاباتو لارې بل ملکی حکومت ته سپاري. دا مشال راډیو ایډیټر او زموږ همکار داود خټک را سره په سټوډیو کې دی. د انتخابات له نږدې څاري او په تازه جزئیاتو هم خبر دی. خټک صاحب، مخکې له دې نه چې د انتخاباتو په اړه وړاندې بحث وکړو، دا راته ووایه چې د انتخاباتو نتایج، لومړني نتایج څه څرګندوي؟
مننه ان صاحب، کډیر لنډ درته ویم نو د انتخاباتو نتایج دا څرګندوي چې د عمران خان تحریک انصاف ګوند په وړاندې روان دی او کم چې تمه کیږي تر اوسه پورې د دې شمیر تر 110 څوکیو پورې رسیدلی شي. بیا ورپسې د نواز شریف ګوند دی او هغه هم ویل کیږي چې خواوشا او یاو پورې څوکۍ دي ترلاسه کوي شي. او بیا ورپسې پیپلز ګوندې چې دغه د پخوانی وزیر اعظم بینظیر بوټو ګوندې اوسې زوی مخې ته راغلی، هغه هم څه شاوخوا 350 پورې څوکۍ. خو اوس نتایج لاره روان دي.
د نتایجو په اعلان کې یو لنډ غوندې ځن راغلی و چې د پاکستان د ټاکنو کمیسیون ویلي و څه تخنیکي ستونزه لري او دې هم یو ډول انتقادونه راپورته کړي و. دا موضوع ختمه شو؟
نه، انتقادونه اوس هم شته. اولنی انتقاد ایم کیو ایم گوند لخوا راغلی متحده قومی موومنٹ چې په کراچۍ کې هغې ته د هندوستاني ماجرو ګوند ویلی شي، یعنی دا هغه کسانو چې د پاکستان د جوړېدو په وخت له هندوستان راغلي او دوی ته هلته ماجر ویلی شي. بیا دویم انتقاد چې راغی هغه یو بل د ماجرو ګوندو هغه پاک سرزمین پارټي وه د هغې لخوا راغی. دریم انتقاد بیا راغی د شهباز شریف لخوا او هغه بیا په میډیا کې ډېر زیات خلکو ته ځای ورکړ ځکه چې شهباز شریف لوی ګوند دی. او بیا د هغې پس د متحده مجلس عمل کم چې د دینی جماعتونو ګوندې د مولانا فضل الرحمن لخوا انتقاد راغی. اوس اوس اطلاع دم روان دي چې عوامي نېشنل ګوند ویلي دي چې دی هم د دې انتخاباتو په اړه پوښتنې لري. نو زما په فکر انتقادونه تقریبا را روان دي. پیپلز ګوند هم انتقاد کړو او د شپې د دې مشرانو پریس کانفرنس کړو په کراچۍ کې او هغه یې انتقادونه کړو.
خټک سے پته سوال کی چې د پاکستان انتخاباتو تر پایل مخ کې د مسلم لیگ نون ګوند لا فشارونو سره مخ وو او دوی په هغه وخت کې هم ویل چې دوی ته هغه موقع چې باید د انتخاباتو نه مخکې ورکړل شوی وای نه ورکول کیږي. اوس یې نتایج هم داسې شو د شهباز شریف له قوله ما چېرته ولوستل چې هغه ویلي دي چې دوی به د دې انتخاباتو نتایج ونه مني. تاسو دغه ګوندونه د تحریک انصاف له بریا وروسته څه ډول ارزوئ چې دوی به کومه لاره خپله کړي، بلاخره به نتایج تسلیم کړي او کنه له انتخاباتو نه وروسته یو کړکیچ به رامنځته شي؟
په سر کې باید ووایم چې اوس ډېر وختي دی. نن اول ورځ دا پرون انتخابات شوی دی. بیا د پاکستان د سیاسي نظام داسې دی چې په دې کې اړې غړې هم موجود وي خو په دې کې هر وخت دا ویل شي چې جوړجاړې هم راتلې شي. نو سیاسي ګوندونه کوم دا هم وایي چې سیاسي ګوندونه ډېر خنه دي خو سیاسي ګوندونه خ مضبوط دي او سیاست هم ډېر په طریقه د کولو چل دي ته ورزي داسې مشران شته. نو دا اني ممکنه ده چې یا خود کوم ګوندونه چې انتقادونه لري دی په خپلو کې رايوزي شي او دی ظاهر ده چې د عمران خان ګوند په وړاندې روان دي نو د اغه په ضد باندې دی رايوزي شي ځکه عمران خان ګوند وایي چې مونږ نتایج مونږ منو سچ راغلي دا ټیک دي. یو خبره ده. دویمه خبره ده چې ممکنه ده چې کوم وړي پارټي دي هغه هم د عمران خان د ګوند سره شامل شي، یعنی د اغه سره اتحادو کې په پارلیمان کې هغه به د عمران خان د حکومت برخه جوړ شي. او کوم ګوندونه چې بیا انتقاد لري لکه هغه مسلم لیگ نون دی نو هغه به بیا ځان ته پاتې شي. نو په دې صورت کې یعنی مختلف صورتونه جوړې دي شي.
د عمران خان د بریا تاسو سره اټکل کوي دی به مجبور شي چې ائتلافي حکومت جوړ کړي او کنه دومره څوکۍ به وګټي چې دی په خپل سر حکومت جوړ کړلی شي؟
تر اوسه پورې چې کوم نتایج را روان دي د هغه دا ښایي چې دی به سنس خلک وړې واړه ګوندونه او کم چې آزاد امیدواران وته مونږ وایو، یعنی کاندیدان چې وته مونږ وایو آزاد، هغه ممکنه ده چې ځان سره شامل کړي. د دې ترڅنګ د قبایلو نه چې کوم کسان منتخب شوی دي ممکنه ده چې د اغین سره خلک د ګوند سره یو ځای شي. د پنجاب نه آزاد امیدواران ډیر راغلي دي، ممکنه ده چې اغي ور سره یو ځای شي. لدې بغیر ک پیپلز پارټي د عمران خان سره نه شاملېږي په حکومت کې او پیپلز پارټي د مسلم لیگ نون سره لاس یو کوي، نو بیا د عمران خان په یو سر باندې یعنی په یوازې ځان باندې د عمران خان ګوند د دغه دواړو ګوندونو مقابله کول به تګرانی. نو ک پیپلز پارټي او مسلم لیگ نون یو ځای کیږي نو عمران خان ته به دا پکار وی چې د نور ګوندونو ځان سره یو ځای کی او په مخې بوزي. خو اوس هم د عمران خان چونکې ویلي دي چې د پیپلز پارټي سره اتحاد نکوم، مولانا فضل الرحمن سره دغه جوړ ناراضي، ایم کیو ایم سره اختلافات پاتې شوې دي، نو دا به قتل کیږي. خو یو خبره باید او لنډه یو کم چې عمران خان تیرې تجربې دا ښیي چې د وزیر اعظم جوړېدو لپاره ممکنه ده چې د هر چا سره چې وي خو دې ورسره اتحاد وکړي.
دا راته وایي چې د عوامي نېشنل ګوند مشرانو ډېره هیله لرله چې په دې انتخاباتو کې به له یوې دورې ناکامۍ وروسته ډېرې څوکۍ وګټي او لږ تر لږه په سرحد کې به وبخي، په خیبر پختونخوا کې به دوی د حکومت جوړولو ته ورسیږي. د دوی نتایج هم داسې ډېر ښه نه ښکاري. دې علت څه دی؟
نتایج تقریبا که تاسو وګورئ نو د کوم چې واړه سیاسي ګوندونه دي نو د اغي زیاتره مشران چې دي هغه د پښتونخوا نه دي. زه به تاسو ته نمونه واخلم. عوامي نېشنل ګوند دی، اسفندیار ولی خان دی، قومي وطن پارټي د آفتاب شیرپاو دی، جماعت اسلامي د سراج الحق دی، متحده مجلس عمل دی مولانا فضل الرحمن دی او تر اوسه پورې چې کومې نتایج مونږ ګورو هغه دغه ټول مشران چې دي دا پاتې راغلي دي. نو تاسو د عوامي نېشنل ګوند خبره وکړه. عوامي نېشنل ګوند لکه د 2014 د انتخاباتو په شان که څه هم هغسې حالات نه و څنګه چې دوی سره مشکل حالات مخ شوي وو، خو که تاسو وګورئ نو هارون بشیر بلور د پېښور په 14 کې ووژل شو او په پېښور کې داسې ده چې کله چې انتخابي مهم څوک نه چلوي نو په دې اخیری ورځو کې ډېرې رایې بدلی دی شي او عوامي نېشنل ګوند اس مهم ونه چلو. بلکې اسفندیار ولی خان ګوره د یو سیاسي مشر چې کله سیاسي ګوند مشر چې کله په میدان کې وي او هغه انتخابي مهم چلوي نو هغه ګوند په مخ کې ځي، ځکه خلک غواړي چې دا مشر راشي. اسفندیار ولی خان په دې ټول مهم کې زچ ماته چې څومره یوه هم لوی سیاسي غونډه نه ده کړې په هیڅ یو خار کې، نو دا یو مسایل کې دی شي.
ډیر زیاته مننه داود خټک دوستانو د مشال رادیو ایډیټر داود خټک چې د پاکستان په انتخاباتو یې را سره خبرې کولې. د دې ټاکنو نتایج ورو ورو را برسېره کیږي او تمه ده چې د ورځې تر پایه پورې به موږ توانی ګوتا سره د ټاکنو د کمیسیون لخوا ابتدایي یا لومړني نتایج شریک کړی شو.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم بیرته افغانستان ته راسو. د افغانستان د دفاع وزیر وایي ډېر زر ښایي د حکومت لخوا د وسلوالو طالبانو په وړاندې یو بل اوربند اعلان شي چې سیمه ییزې ادارې او امنیتي ځواکونه باید ورته چمتو اوسي. نوموړی د کورنیو چارو وزیر او د ملي امنیت له رئیس سره نن ګردیس تللی و او هلته یې دا څرګندونې کړې. له دوی سره په دې سفر کې په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د قاطع ملاتړ د ماموریت قومندان جنرال جان نیکلسن او د یو شمېر هیوادونو سفیران هم ملګري وو. له پکتیا څخه نور جزئیات د اصل زازي په رپورټ کې اورو.
دفاع وزیر خاغلی بهرامی وویل د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت په هیواد کې د سولې د تامین لپاره کلک هوډ لري. د دې هوډ تر سره کولو لپاره نړیواله ټولنه او د ولس ملاتړ لزان سره لري. نوموړي وویل موږ په دې ولایت کې پر امنیتي ځواکونو او ولس غږ کوو چې د دولت له لوري د یو بل اوربند اعلان او پلي کولو لپاره چمتووالی ولري.
ان قریب ممکن دور دوم آتش بس اعلان شوه. نیروهای امنیتی و دفاعی و اداره محلی ما باید آمادگی به این داشته باشه که ما مطابق پالیسی دولت، مطابق هدایت دولت برنامه صلح را دنبال بکنیم. کدام تجربه را که از دور قبلی گرفتیم با مسابقه درس از او استفاده باید شوه. نقاط مثبت از او را باید ما با خود داشته باشیم و نقاط منفی که در او مراتبه بود این دفعه باید او تکرار نشه.
بلخوا د کورنیو چارو وزیر وایس احمد برمک په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو شتون ته اشاره وکړه. وی ویل چې سوچ نړیواله ټولنه افغان دولت او ولس په افغانستان کې د تلپاتې سولې په تامین او د یو شمیر بهرنیو هیوادونو له مداخلې ډاډمن شوي نه وي، تر هغو به بهرني ځواکونه په افغانستان کې د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ ته ادامه ورکوي.
ثبات دنیا، امنیت دنیا ضربه خورده، صدمه دیده، ونن تا زمانی که جامعه بین المللی مطمئن نشه که دیگر افغانستان خدای نخواسته پایگاه برای دشمنای صلح و امنیت جهانی و بالاخره منطقه است، تا اون زمان اینا همراه ما هستند.
با افغانستان که در ناتو او امریکایی ځواکونو عمومی قماندان جنرال جان نیکلسن په خپلو خبرو کې ویل نړیوال ځواکونه په افغانستان کې سوله غواړي او په دې برخه کې د افغانستان دولت د سولیز پروګرام څخه دفاع او ملاتړ کوي.
And we want you to know that the international community
is supporting the peace process going forward.
We will support this peace process going forward.
نیکلسن زیاته کړه چې نن په دې سفر کې له د سره د یو شمیر ملاتړو هیوادونو سفیران راغلي او دوی د افغانستان له دولت او ولس سره د سولې په تامین او د بیا رغونې په برخه کې پر خپلو ژمنو ولاړ دي. پکتیاوالی شمیم خان کټاوزی په سویل ختیځ زون کې د ولسی جوړښتونو له مخې د سولې ولسی شورا یادونه وکړه. وی ویل د دې زون په کچه یو شورا رامنځته شوې چې د دولت او وسلوال مخالفینو ترمنځ د مذاکرې له لارې سولې او دایمي اوربند لپاره کار کوي. د ویل یاد شورا د خپلو هڅو په لړ کې د دولت او مخالفینو له لوري سره لیده کاته کړي او په نږدې راتلونکي کې به پایلې اعلان کړي. د پکتیا ولایتي شورا د ولس او ځوانانو په استازیتوب د بیا رغونې امنیتي ځواکونو د تشکیل د زیاتېدا او یو لړ نورې غوښتنې په لیکلي ډول راغلي پلاوي ته وسپارلې. اصیل زاده، ازادي راډیو، پکتیا.
دا خبرونه په دوهمه نمایي کې د یو کلی زرغونه ډراما او ورپسې په لری پرتو سیمه کې د خونځوي او تعلیمي مرکزونو د فعالیت پر اهمیت بحث لرو. تاسو هم په دې اړه چې تاسو په سیمه کې د الکانو او نجونو د وړتیا لوړولو او سواد لپاره تعلیمي مرکزونه شته کنه او کدي څه ډول فعالیت کوي په دې شمیره سره لوسنه پیغام پرې خودلی شي. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دوستان اوس هم وخت په افغانستان کې 12:30 بجې شوې. یو ور بیا په مو کې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته له ملالۍ بشیر نه یو.
د کابل امنیه قومندانی وایي په کابل کې د نننۍ انتحاري حملې اکثره قربانیان د ملي امنیت سرتیری دي. د راپورونو له مخې د پاکستان د پارلماني انتخاباتو لومړنۍ نتایج سوي نتیجې ښیي چې د عمران خان په مشرۍ د پاکستان د تحریک انصاف ګوند، د شهباز شریف په مشرۍ د واکمن مسلم لیگ نون او د بلاول بوټو زرداری په مشرۍ د پیپلز ګوندونو څخه مخکې سوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وای شمالي کوریا له دې ژمنې سره سره چې د اټومي وسلو د لمنځه وړلو لپاره یې کړی وي، د اټومي بمونو لپاره د سون د موادو تولید ته دوام ورکړی دی. د امریکا ولسمشر او د اروپایي کمیسیون رئیس د اروپایي ټولنې او امریکا ترمنځ د سوداګریزو کړکیچونو د کمولو په برخه کې توافق ته رسیدلی دی او په پیکینګ کې د امریکا سفارت ته نږدې د چاودنې راپور ورکړل شوی دی.
دوستانو اوس هم د خبری مطالبه برخه پای ته رسو. په دې خبرونه کې د خبرو شوو ریپورتونو او خبرونو تفصیل په ازادي راډیو ډاټ کام کې هر وخت یو غواړی کتلی شي. رازو ډرامې ته یو کلی زر غږونه ډرامه وړاندې کیږي، ورپسې د ډرامې پر موضوع بحث له یاده مباسي.
یو کلی زر غږونه.
یو کلی زرغه غونډه ډرامې خوږو اوریدونکو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. تاسو واوریدل چې خدیجه ل خپل ورور سردار خان د خپل میراث د حق غوښتنه وکړه. اوس به واورو چې د معلم زینب کرام المانه څوک ده او د څه شی په باره کې مشوره ترې غواړي.
معلم صاحب زینب، ولته تم رزان په زحمت کې شین دونه دراوړه.
خیر د خدیجه، ته مشره یې، میلمانه می حق لا باندې لري.
کور دې ودان، همدلته کې دا راخلمای.
ها اوس باندې پوښتنه هم در نه وکم چې خیرت خوبوي څنګه راغلی؟
څه وایم معلم صاحب، خپل ورونه را ته دښمنان شوي دي.
وی خدای دې دوی ته انصاف ورکړي. دا ولې؟
بس د دنیا هیڅ لیونی کړی دي. دا څو موده کېږي چې زوی مې مرګ حال پروت دی. د هغې پوښتنې ته م نه دي راغلي. پرون یې کور ته ورغلم، له کوره یې په سرو سترګو راووتم.
دا خو بیخي صله رحمي نه لري. ورور نه که دښمن وي دومره به بېرحمه نه وي. هغه ورځ دې په صنف کې د میراث د حق خبره کوله، هغه به دې ورسره یاده کړې وي.
هو اول خو مې د ماشوم د ناروغۍ او قصداري خبرې ورته وکړې، خو داسې پوه نه شوم چې هغې ته مې وکړې او که ځمکې ته. بیا مې د پلار په مال او جایداد کې د خپل حق خبره ور یاده کړه.
ښه نو زور به یې ورکړی وي او اعصاب به یې خراب شوي وي.
زور څه چې سور ور پرې بل شو. راته ویلی چې زموږ په خلکو کې خویندو لوڼو ته د میراث حق نه ورکول کېږي.
تا به ورته ویلي وو چې الله تعالی دا حق ورکړی ده. خلک په غلطه لاره روان دي چې د الله په قانون سترګې پټوي.
وای خورې، دا خبرې خوله کې راوچې کړې، اوس تا ته راغلم چې څه وکړم.
خدای دې دغه سورون ته انصاف ورکړي چې د خویندو حق ونه خوري. په دې وای ته پوهېږې چې تا ته د میراث حق درنه کړي او ځان ته یې وساتي، دا ورته حرام ده. خو په دې کې به فکر کوو او یوه ښه لاره به ورته لټوو.
مشه مراد می نجاری نجاری دادا دیکھ پل نیکه خبره او منلا
او پا خدای گلپری لوری دش پیل خوالا کچی دیر جاری
هو علی میترو ری تش پی کلا کلا جاری خوزور تاوی خوام وای ما سینا یا با وگیوی یا خدای ما که بزنگو که بپر مخیواروری
خدای دادا زویا چه مور تاوی خوشا که خام خا گلپری بیدوا بیا غک پی کوا پلارا زخورتا همیشه ویخیم جرد پتمشه دا جراوی داست خواگی را باندی لگیگی لکه بلبلان چی خواگی خواگی نغمی وای زوائیم نام خدای دیوی یو انجلی دا یو علک دی مور شده بورتا نبس کیگی
دا خدای داد پلارا دا زواب خو زیر غوا در که وای که و گیوی زما شده خوشتا
خوالی میتروری از تا ورتا پام نو چی دکتر سایبی وایل چی تر هر تنا دی مور شده ورتا دیری خیوی
تا که وای گل پری دکتر خدام وایل چی خو خو خوارو با ورتا خوری چی شده دی دیری وی او دا واکسینو خبرایم کولا چی ورتا که و بایی
نو قولو نخوی بیخی بیغم آوسی ده گلپری چی تشی تزروشی زرو دی پادماشا چی دلت نوی آن لکوی قافا بای ور تراولم یارم منم دی خدای دار سم دی نکلونو شهزاده سیف الملوکه ریختی آوست چی دی مزبیکین البنزه تطللیوم مولای سیب یو دیر خواگه خبره اکره
چی ویل؟
ویل چی؟ په مور او پلار باندې د ماشومانو اول حق دا دی چې ښه او د معنا ډک نومونه به فیک دی ګلپری لورې اوس نو ته خدای داد ښه نومونه ورته وټاکئ
نه خان کاکا تاسې والی ما ترور مې ورته خوښ کئ
چې داسې ده نو دا لږ دپاره خو زما د عبدالرحمن نوم خوښ دی
ای شهباس دا نوم مولوي صاحب هم یاد که خو د نجلۍ لپاره زما د بی بی کریمې نوم خوښ دی
ښکلی نوم دی خو دا څنګه زړه ته درغی
ځکه چې زما د ګرانې کورودانې نوم بی بی حلیمه دی نو بی بی کریمه هم ښه ورسره لګېدلی دی او هم ښه معنا لري
اجرې ترورې نن ډېره درته خوشحاله یم چې مونږ را پاتې شوی یې
ښه ده شي زهرې لورې همیشه مې زړه کې راځي چې د ورور کره مې راشم او ستاسو په دیدن مې سترګې خوږې کړم
زهرې لورې
پلاره څه دې ویل
پلار دې جار شه مور دې څه شوه تیاره ماښام ده چې ډوډۍ را تیاره کړې وای اجره ترور به دې وږي
خیر دی سلطانه وروره زه وږی نه یم
رښتیا اجرې خورې وای چې د ښځو د شورا په دفتر کې لویه غونډه وه ډېرې ښځې انجونې ورغلې وې
او وروره له مرکز نه یوه ډېره تکړه نجلۍ راغلې وه ګلبانو نومېده د انتخاباتو په باره کې خبرې کولې
ښه ښه څه ویل
اول خو یې دا ویل چې مونږ او تاسې باید دې د انتخاباتو په ګډو ځانونه وپوهوو
یعنې دا یې ویل چې رایې اچول ډېر مهم دي ها ترورې نورې څه ویل
دیر خبرې وکړې وایلی چې څوک چې پوهه او اخلاص لري ښه کار کولی شي که ښځه وي یا نارینه چې د هر ځای وي تاسو رایه ورکوي رښتیا یو بله مهمه خبره یې هم کوله
مهمه خبره
هو وایلی څوک چې رایه اچوي باید اتلس کلنۍ پوره کړې وي
وی چې داسې ده زه خو رایه نشم ورکولی ځکه چې لا وړه یم
خیر دی لورې ستا وخت به هم راشي بیا به ته له خیره په خپله ځان کاندید کې
ښه ښه هغه ساد هغه مسلحات خو اوس مې یو چرت وهلی دی
د څه شي چرت
زه به له خیره یو ښکلی رسم به وکاږم
د څه شي رسم به وکاږې
داسې رسم چې د ښځو او سړیو رایه چول پکې ښودل شوي وي
وای به تا د نشم زما او خیاري لورې چې بازار ته لاړ شم نو په انعام کې به درته رنګه قلمونه او د رسمۍ نور شیان راوړم
وی صدقه دې شم پلاره چې داسې خو مې نازوي زما رسامي خو به نورم ښه شي
زهرې لورې څه رقم رسم وباسې
نه نه اوس یې نه وایم چې کله مې رسم وویسته بیا به یې تاسو ټولو ته ښایم
زما تک سپینو کوترو او زما رنگ پر رنگ بڑک والا تا ہوزا تاسو تیر نازمانه تکور زم چمر نازوم خو تاسی دعاوی نرا تا کوئی توائی گا
او زما ساده گلا موسا گلا زویا لکفتارو ندوا مغوارا دوا خودی خواگا مور در تکوی
جا وی سنم گلی هدی چه ترات دواوی کوی نو داخو بیا نغدی چغدی قبولی و بولا توائی که
وای چه روژه نیسی پختر بواوری خدای مهربان دی هر چه به اوسی
یاره بیشک چه خدای مهربان دی بیا زمی دو مور و دعاو داده داله کوتر سر خواسی ٹوکی که امتا وای که
پویگم زویا اخا تا در دوار رختو نو گوره زویا چنگ دی
آه دا خو دیر کلی دی تا وای که دا یو دا لکو علا را تکاری او دا بولی چی داسه رنگ پر رنگ ده دنجلی والا که داسه نده
هم داسه ده زویا زا چه ستا خوخصو دی غویبم خوخصی
لاخوی نده مقصد سده یا ده
داسه ده زویا چی دادی گلپری ما شمانو تاورم
خخا بیانو خده وره وره خدای ده تو آیا چی دی موسا گل شیرینی در بانده فات ده تو آی که
آقا با تو پخپلا ور سرا وغای گیگی لدوی سرا زما بل کارم ده
چی شکار؟
زا چی کهوی
نه نه چی بین نوائی بیا مرا وره گم تا سر با جوتیم تو آی که
نه نه جوت که گم ما
خوچه وی وای بیا نجوت که گم تو آی که
شا وایمی خو پس دره دی لاسون تین که دا
خیر
داسی کوم چه علی ما او زین نور خزی دزر پری دوی کار را سر بیایم گون دیوی چه دزوی کی ور می بلشی
پک 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 دو
د ازادي راډیو درنو اردوونکو ستړي مشي تاسې د یو کلی زر غږونه ډرامې 225 برخې ته غوږواس په ډرامه کې مو واورېدل چې زهرا په کم عمر کې څه ډول رسامي کوي او د کور خلک یې څه ډول هڅوي وړاندې په خبرونه کې هم په لرې پرتو سیمو کې د ښوونځیو او د زده کړو د مرکزونو د موجودیت پر ګټو او اهمیت درسره غږیږو نو که په کلي کې لکه د ښارونو په څیر د نجونو او هلکانو د زده کړو مرکزونه او ښوونځي فعاله وي د څه ډول ټولنې فکر کولی شي او ګټه به اتوی په دې اړه ستاسو درنو اردوونکو نظرونه په 0 شپږ 0 1 0 1 شمیرې مونږ ته را رسیږي او تر څنګه په همدې موضوع د بحث لپاره دلته سره د پوهنتون استاد احمد صابر نوري هم میلمه دی هغه په دې برخه کې په هندوستان کې لوړې زده کړې کړې دي د هغه نظر په خبرونه کې در سره شریکو او تاسو هم کولی شئ په خبرونه کې د ګډون لپاره په مخامخ 2 شمېرو 0 99 15 43 0 99 15 15 شمیرو اړیکې ونیسئ مخکې له دې چې ستاسو نظرونه په خپرونه کې شریک کړو له میلمه استاد احمد صابر نوري سره بحث پیلو استاد په ښارونو کې چې ښوونځیو او تعلیمي مرکزونو جوړولو ته لږ ډیر کار شوی دی هلته د ټولنې د پرمختګ هم ویل کیږي له هر نهازه که فرهنګي وښیې که په د ادب او اخلاقو لحاظه وښیې او که د علم ګاڼه وښیې چې دوی پرې سنبال دي په لرو پرتو سیمو کې په دې برخه کې لا هم جدي ستونزې موجودې دي که هلته دا زمینه برابرېږي نو فکر کوي چې هلته هم په زر یا په لږ وخت کې دا پرمختګونه شونې دي
د لوی خدای په سپېڅلې نامه مخکې له دې زه یوه لنډه مقدمه وړاندې کوم دا د ښوونځیو نه چې بهر ماشومان دي په 2010 کې یونیسف او یونیسکو یو مشترک تحقیق وکړ په دې مورد کې چې نتیجه یې 2015 کې راووتله چې 234 میلیونه ماشومان په نړیوال سطحه له ښوونځیو بهر دي نو په دې کې بیا په 2018 کې یونیسف تحقیق د افغانستان په مورد کې هم تکمیل شو چې 3.2 میلیونه ماشومان له ښوونځیو څخه بهر دي لدی جمله څخه 80% آی چې 2.2 میلیون انجینیسی او باقی مانده 1.5 میلیون یعنی تقریبا 30% هلکان دي. ډیرای دا په زابل، اوروزګان، کندهار، فراه، پکتیکا، میدان وردګ او هلمند ولایتونو کې دي.
د خورا لوړ شمیره بالکل
او لوړ شمیره په ښارونو کې، البته درې ښارونو کې دي، کابل، ننګرهار او هرات کې. دل پر چې نفوس دلته ډیر دي نو دلته زیات دي او لاملونه لکه څنګه چې تاسو ته معلوم دي، فقر دی او ماشومان چې کار کوي یا کارګر ماشومان، فرهنګي مسائل دي، امنیت، ټولنیز
مسائل او همه دغه ستونزو د حل لپاره ته موږ چې په خبرونه کې غږیږو باید اقدامات وشي. نو دا اقدامات څه کېدلی شي تاسو چې شاید په دې برخه کې ځینې
یو څه اقدامات چې شوي دي هغه چې عملا شته دي، محلي صنفونه دي چېرته چې ښوونځي ته لاسرسی نشته، یعنې یو کیلومتر نه اضافه فاصله ده، هلته محلي ښوونځي یا صنفونه جوړ شوي دي چې تر درېیمه صنفه پورې هلته درس وایي. باقي بیا ماشومان چې لږ عمر یې لوړېږي بیا هغه دوی کولی چې ابتدایي ښوونځیو ته ولاړ شي، یا الحاقیه ښوونځي دي چې ښوونځی لرې وي هغه بیا یو الحاقیه په لرې پرتو سیمو کې یا کلو کې ایجادوي، تسریعي یا چټک زده کړې چې بعضې ماشومان پاتې شوي دي له ښوونځی نه، هغو ته په یو کال کې د دوو کالو درس ویل کېږي، یا استراري زده کړې، یا مثلا انکلوسیو فراګیر زده کړې. داسې مسایل شته دي، یعنی عملا ډېرو ډونرانو هم کار کړی، پوهنې وزارت هم دغسې کار لکه څنګه چې موږ معلومات لرو، اما کافي نه دي. په داسې سیمو کې بې له دې چې موږ کینو ډونرانو ته، بې له دې چې موږ کینو د پوهنې وزارت ته، په محلي توګه هم باید یو څه جوابدهي ولرو.
هغه څه چې د لوړو د پوهنې وزارت شمیرې ښیي د ښوونځیو د شتون په اړه، هغه خو هم یو کافي اندازه شته، په کزینې چت نه لري هم او کزینې لري هم، خو دلته د نجونو د زده کړو څخه د لرېوالي فیصدي ده چې هغه ډېره لوړه ده، یعنې 80% د نجونې شاوخوا دوی د زده کړو څخه لرې پاتې شوي. دلته د دوی په وړاندې باندې دوه ګونی چلند دی که نه، دا څه وجه کېدلی شي چې دوی د زده کړو د فاصله دومره زیاته ده؟ اندازه
مسائل ډېر زیات دي، مثلا ښاري اطرافي فقیر او ثروتمند یا داسې خلکې، د هلکانو د انجینو موضوع، سمت، کوچیان او غیر کوچیان، او دس کورنۍ چې دغو مشران یا سرپرست د کورنۍ سواد لري یا نه لري، منطقي کارګر ماشومان، د ټول هغه لاملونه دي چې بیا د فیصدي فرق کوي په بیلابیلو مناطقو یا بیلابیل حتی د کورنۍ په سطح باندې فرق کوي. د انجینو د لدرسه پات کېدو یو لوی لامل چې دی هغه فرهنګي مسایل دي چې د موږ تاسو په اکثره لرو پرتو سیمو کې د دغو خلکو فرهنګ یا عنعنې او افکار دغسې دي چې دغه دوی باید خپل ماشومان خپل انجونې
ځینو کلیو کې بیا نه پوهېږم چې هغې ته رشد ویلی شي که متاسو څه نامه ورکولی شي. هلته فرضاً نجونو ته دا زمینه برابرېږي چې دوی په جومات او مدرسو کې تر یو حده پورې زده کړې وکړی شي، حداقل دوی لیک او لوست وکړی شي او دیني زده کړې بشپړې کړي. دا په ټول افغانستان کې عامه خبره نه ده، دلته هم توپیر دی.
تر ډیره پورې د ابتدایي یا د ټیټو عمرونو ماشومان لپاره ډېر ستونزې نشته. مخالفین هم چې دي، وسلوال مخالفین هم هغو ته مزاحمت نه کوي، فقط بعضي کورنۍ د منطقي په ساته نه، د کورنۍ په ساته باندې ده. بعضي کورنۍ د سي فرهنګي مسایل لري، خپل اعتقادات لري، هغه دوی نه پرېږدي. مخالفین هم تر درېیم یا شپږم ټولګي پورې اجازه ورکوي.
خو دا چې حلارې څه دي او که چیرې دلته ښوونځي موجود وي نو بیا د څه ډول یوې ټولنې تمه درلودلی شو؟ په دې اړه وړاندې ستاسې ځواب هم اورو، او اوریدونکو ته هم ورګرځو چې دوی څه ډول پیشبیني وړاندوینه کولی شي. تاسو راسره دا وخت د تلیفون په اړیکه نو لطفا خبرې وکړئ.
بله محترم، زه درنه ستاسو ته سلامونه وړاندې کوم. د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته ستاسو درنه مېرمه استاد صاحب نوري ته سلامونه وړاندې
کوم. وعلیکم السلام، بخیر راغلی، مهرباني.
تشکر. تعلیم خو هغه شی دی چې علیه السلام وایي، څوک چې تعلیم لري، څوک چې علم لري، دانش لري، څوک چې تعلیم کوي او تعلیم یې کړی او یا بل ته ورزده کړی، دا هغه چا چې تعلیم کړی د هغه یوه فایده ده، او چا چې بل ته ورزده کړی د هغه دوه فایدې دي. دوه فایدې، او څوک چې تعلیم لري هغه دی زی لکه ژوندی، او څوک چې تعلیم نه لري هغه دی زی لکه بیروه.
تعلیم په اهمیت له دې وړاندې هم خبرې شوې دي. خبره په لرو پروتو سیمو کې د
یو صحیح راځم ساسي موضوع ته. په لرو پروتو سیمو کې واقعا هغه چاته چې تعلیم ورکول کېږي، هغه چا چې تعلیم کړی په لرو پروتو سیمو کې خصوصا، اوس خو دغه تعلیم ورکول کېږي خصوصا چې تر اندازې پورې چې مسلکي کیفیت ولري تعلیم خو څه په لوړو پرتو سیمه کې زموږ خپل په منطقه کې هم د الوکانو ټولګي شته هم د نجونو ټولګي شته خو یو نوی تبعیض روان دی دلته اوس هم نجون نجلۍ و د هلک په مابین کې دا تبعیض روان دی یعنې یو پلار نه غواړي چې لور یې تر زوی پورته شي یا پردن یو پلار نه غواړي زده کړې وکړي په بعضې بانو باندې څوک نامنی بانه کوي او څوک اقتصاد بانه کوي او څوک بیکاري بانه کوي او څوک داسې وایي چې دا نجلۍ د اوسو داسې وایي دا خبرې اوس هم شته ستاسو د میلمه سیم پوښتنه دا ده څنګه کېدلی شي چې دغه ناوړه دود او دستور باوجود دي چې خلکو کول شوی ده د خلکو عامه اذهان روښانه شوي هم دي څنګه کېدلی شي بیا هم د ملت څومره همکاري په کار ده چې دغه ناوړه دود او دستور
لطفا د موضوع په اړه کلن نظر ولرئ مهرباني به وي ډیره مننه ځان معرفي کړه سیلاب صاحب د موضوع په اړه چې غږیږو حتمن تاسو اخیستی ده ستاسو نظر پوښتو ستاسو په سیمو کې د ښوونځیو امکانات شته خلک ورځي که نه هلته څه ډول چلند دی
او بالکل د ښوونځیو امکانات خو شته او خلک هم دې ته لیواله دي چې ښوونځي ووایي که نجونې دي که هلکان کوم متاسفانه د محیطي شرایط او د یوې بلې خوا ته خلک یې نه پرېږدي او د مېلمانو مې دا پوښتنه ده چې د چا مسؤلیت چې تر څو د خلک قانوني کې شي او خلکو دا خو یار شو مخبه علم په نره په خزه پاز دی والدا ولی لور او خور په کور کې کې نه ساری په به تعلیم پاتې شي
ډیر من نسل اپ سے پختنه خو تاسو وخت نوري سي بل اردن کې تم ورګرزو چې دا وخت را سره پاړې کې کده بیا دویم ځل نشو د دې اړې کې جواب ولې چې خبرونه وخت کم وي نو یو پر بل پسې تاسو اخلو مې ربانی دا وخت تاسو را سره
توخیم د زابل ولایت سره
ټلیفون پکې مې ربانی خدای مراله مې ربانی
تر ټولو مخکې تاسو او ټولو اورېدونکو مېلمنو ته نیکې هیلې او سلامونه وړاندې
کوم.
د موخو رښتیا هم دا یو غټه ستونزه زموږ په ملت او وطن کې شته چې په لرې پرتو سیمو کې خلک د تعلیم البته د لوړې کچې د تعلیم مشکلات او په ستونزو کې دي او د ټیټې سطحې تعلیم حالت هم شته په هغو سیمو کې چې د طالبانو تر لاندې دي په هغه کې خامخا مدارس شته په هغو کې د سیټي روپۍ یعنې شپږو اوو کلو پورې نجونې تحصیل کولی شي په حجره کې هغه زوړ پخوانی طرز خو البته چې د لوړو تحصیلاتو یا د لویو ښځو دپاره زمینه اوس فلحاله مساعده نه ده حتی په بعض
نظر مراته پرې خې ډېر مهم مخیر سه بل اردوونکو ته مرګرزو چې دا وخت را سره مهرباني ستاسو اړیکه زوبو او نظر مخله مهرباني خبرې کولای شي
السلام علیکم
وعلیکم السلام ځان معرفي کړو ورور کوم زینداد اړیکه نیولې
شریف حقیار لنه
شریف حقیار ډیر په خیر راغلی خبرونه ته مهرباني نظر مخلو د اردن کې اړیکه شلېدلې دا که تاسو ستاسو لا پیغامونه پاتې وي 0 شپږ نوي 0 1 0 1 شمېره ستاسو په خدمت کې ده مونږ ته ځینې اردونکو د شمېرې ته پیغامونه هم پریښې دي دا پیغامونه اخلو بیرته خبرونه ته راګرځو
بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم زینب 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 کلی خوشنا او زه دا نظر لرم چې که چېرته په کلیو کې مکتبونه ښوونځي مدرسې ډېرې شي د خلکو پوهه به لوړه شي غربت جنګونه کورونو کې د ښځو باندې ظلم به ختم شي ښځې به خپل حقوق وپېژني پرمختګ به وشي خو بله خبره دا ده چې د هغې راتلونکي اولادونه چې دي هغه به هم پوهه او په دې علم په ګڼه سنبال وي
زه عبدالله جان د پکتیا ولایت د قاضی حریب ولسوالۍ ستاسو سره په اړیکه کې یم او بعد زما پیغام دا ده چې زمونږ ولسوالۍ د تعلیم له نگانه ډېره پاتې ده نو ګرانو هېوادوالو واکمنانو نه ما دا هیله ده چې موږ تعلیمي تعلیمی نصاب ته پوره پاملرنه وکړي.
په دې هیله چې ستاسو ټولې هیلې پوره شي. زینب له خوست نه د خبرونې هغه پوښتنې ته ځواب ورکړی او یو جامع ځواب و چې ما غوښتل نوري صاحب د خبرونې په لړ کې ستاسو نه وپوښتم چې کله چې په ټولو سیمو کې ښوونځي او تعلیمي بنسټونه فعالېږي نو ګټې به یې څه وي؟ د هغې په وینا که مدرسې او ښوونځي فعالیت کوي خلک به د علم په ګاڼه سنبال وي، د دوی راتلونکي اولادونه به هم با فرهنګه لوی شوي وي او په ټولو موضوعاتو به پوه وي او هر څوک به په خپل حق باندې پوه وي. دا د خبرونې هغه ځواب و چې کړی. نو بیر تاسو تکرار ته شاید اړتیا نه وي او دن کچھ پختن لری نور شي ولاسو
د سیلاب صاحب او د قاری صاحب په اړه باید وایم د خبرو په اړه چې بعضی مسائل شته. مثلا موږ په لوړه ساته باندې چې دولتي ساته ده یا په بین المللي ساته باندې چې دې مازلې ته توجه شوه هغه د ستراتیژي جوړول دي چې د هر منطقې د فرهنګ دود او دستور او د عقاید پر اساس باندې د سی او ستراتیژي ورته جوړ شي چې حالت کامیاب وي. نور یو متوسط او محلي د حلارې دي. متوسط د حلارې هم په مناطقو کې مثلا عامه آگاهی ده، عامه پوهاوی ده چې دا باید وشي. بل د مالکیت احساس ده. د مالکیت احساس متاسفانه ټول خلک فکر کوي چې دا مکتب د موږ منطقه کې ده، دا د یو بل چا یو پردی یو هغه دی، موږ هیڅ مالکیت نه لرو.
مکتب جوړیږي باید بل څوک راته جوړ کړي، دا تمه موجوده
بل چا وظیفه ده او تړلی هم په بل چا پورې ده. مثلا لنډه تجربه په غور ولایت کې هغه د منطقې خلکو داسې ویلي چې تاسو دا ماشونه موږ سره نیم کوي او موږ خپل ماشومان نه درلیږو مکتبو ته، بس هیڅ هغوی د مکتب پردی ګڼل.
په لومړی وختو کې چې رشن ورکول کېدو یا ډول توفی ورکول کېدو غوړي او اوړو دغه شان هغه وخت کې ډېر هم وده شوه،
هغه وخت کې ډېر بیا وروسته بیرته کم شو. بل د علما کرامو رول هم دلته ډېر زیات ده. وروسته د شوراګانو چې د ولایتي ولسوالۍ او کلیوالو پرمختیایي شوراګانو رول هم دلته له پامه نشو غورځولی. یو ډېره مهمه موضوع چې په ملي کچه او په محلي کچه باندې باید توجه وشي، د مسؤولو ارګانونو هغه همغږي ده. همغږي دلته چې وي فرضا ډېرو مناطق کې داسې وي چې محلي ښوونځی وي یا محلي ټولګی په همغه عین منطقه کې د یو ډونر هم وي، د بل هم وي او د پوهنې وزارت هم وي او بل چیرته چې بیا ضرورت دی هلته د هیچ چا توجه هم نه
ګټ خو یې اوریدونکو هم وویل. خو کله چې په لرې پرتو سیمو کې فرضا ښوونځي او دا امکانات نه وي، دوی بیا کارونو ته راځي، توپیر یې څه وي د خلکو؟ یعنې څه زیانونه ویني کله چې په لرې پرتو سیمو کې دا امکانات نه وي، دوی تعلیم ته رسیدګي نه لري، دوی مکتب نه لري، مدرسه نه لري، بې سواده لویږي، نو هغوی د ښار د خلکو په وړاندې باندې څه ډول احساس لري؟
کله چې دوی ښارونو ته راځي اول د فرهنګي احساس، اول دغه د پرمختګ ځان کم احساسوي، په ځان باندې اعتماد هیڅ نه لري، کانفیډنس او اعتماد بیخي ټیټ وي، ډېر یو ضعیف نفر هم له ځانه ورته اوچات ښکاري، بل د خبرو توانایي نه لري، بیخي خپل په خبرو شرمېږي، فکر کوي چې زه که څه وغږېږم نو دا به اشتباه خبر وي. نو همدغه د شاته پاتې والی لاملونه کېږي او چې دغه بیا ډېرې نورې ناخوالې زېږوي په ټولنه کې. کله چې موږ تاسو یو هغه ماشوم یا نوی ځوان یا ځوانه ډېر ګوشنشینی کوي، ګوشه ګرځي او یوازیتوب خوښوي، نو بس دا د څه لپاره چې ځان برابر نه ګڼي د ټولنې سره، دغه ډېر زیات ناوړه اغېزې دي.
نو که په همدې موضوع پاتې شو، د لپاره چې هغه اهمیت هم اوریدونکو ته لا جوت شوی وي، معلوم شوی وي، نو د دې لپاره چې د کمترۍ دا احساس نه وي موجود او تقریبا د قانون له مخې چې هر افغان له بل افغان سره یو ډول حقوق لري او هیڅ افغان له بل افغان نه جګ نه دی او بل افغان له بل افغان نه ټیټ نه دی، دغه برابرۍ ته په کتو باندې څه کول پکار دي؟ هغه سیمې درسته دلته به حکومت رسیدګي نشي کولی، مالي امکانات مشکلات به وي، نو خلکو وجبه څه جوړیږي؟
اول د علماء کرامو، د جماعتونو، د امامانو، بل د خیره خلکو، او یو ډیر موضوع چې اوس د فعالو ځوانانو خوځښتونه او حرکتونه شته دي، نهادونه او بنیادونه شته دي، هغه دوی کار کوي په بیلابیلو مسایلو باندې. ډیر زیات اړینه ده چې دوی د ښوونې او روزنې موضوع ته هم لومړیتوب ورکړي، په لومړي سر کې دې موضوع ته توجه وکړي. په مناطقو کې لرو، ولسوالۍ ولایتونو کې اکثرا دغسې موږ او تاسې خوځښتونه لرو د ځوانانو نه اچا چې تعلیم کړی دی، یا مثلا چې په یو کورنۍ کې پیولو یا د څو کورنۍ کې یو نفر تعلیم کړی او پرمختګ یې کړی دی. دغو خلکو وظیفه ده چې په منطقه کې په لرې پرتو سیمو کې څوک چې لاسرسی نه لري،
بیا هم که انتظار نورو ته وي تر څو ښوونځي ورته جوړ شي یا د ښوونځي تمه وي، دا هم فکر کوم غلط انتظار یې تمه وي. کمو امکاناتو څخه څه ډول استفاده کېدلی شي فرضاً د شته امکاناتو څخه؟
بله صاحب، شته امکانات نه داسې استفاده کیږي چې په یو منطقه کې موږ یو باسي واده ولرو او له هغه نه د کومک غوښتنه وکړو په منطقو کې بعضي استادان نه او وخت ورته تعین کو لکه په جغوره کې موږ لرو مالستان او شهرستان ولسوالۍ کې موږ هزار ورونه دغه سي ابتکارونه کړي دوستانو ته یو اندازې لګي پیسې ټولې یا هغه هم لډیر ماش نه دي لری مناطق لډیر ماش تیریږي هغه په لګو باندې قناعت کوي د محلي هغه ابتکارونه او نوښتونه دي
او توپیری چلند هم باید پکې نه وي د مانا چې قانون جنو ته از د کړو زمينه برابرۍ باید یو ډول وي ډیر مننه نوري سه پخپرونه کې د ګډون زمونږ د پرونه وخت تقریبا ختم شوی دی درنور دن کول تاسو نه مننه چې پخپرونه کې عمر سره مهم او غزمن نظرونه او پیغامونه شریک کړو اساس پښتنه موخصه امید چې جواب شي وي ک لا پیغامونه هم پاتې او د سیمه حال راکوي 0 او 0 شپږ نوي 0 او 0 شپږ ته 0 او 0 شپږ ته شمیره تاسو خدمت کړه کولای شي د شمیره ته د ټول